د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنی ریاس نوري هر کلی کوم. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لویو کارونو کې د اف ام په 1.5 اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې د بلجیم په پلازمېنه بروسل کې د پرونیو حملو وروسته وضعیت له حاله مخبرو. په بلجیم او د غرض د اروپا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو یا د میشتو افغانانو له اندېښنو مو هم خبرو. پر ځین نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه خپرېدو ته چمتو دي. دوه اونیز پروګرامونه ګوړې اچار او کور کلی هم د خپرونې د دوهمې برخې موضوعات جوړوي. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی ته به وار ورکو.
افغانستان او یونان په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله نن د انګلستان ټیم سره لوبې لپاره تر پخوا ډېر چمتووالی لري. او د جرمني پولیسو د اتریش پولې ته نږدې درې تنه په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولې دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا موافقه په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو د عمومي رئیس سره لاسلیک کړه او لمخې به یې په اتن کې د افغانستان سیاسي نمائندګي پرانستل شي. خبرپاڼه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس سره په کتنه کې په اتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ پرانستل هلته د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په هواري او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې له لومړیتوبونو څخه وبلل. یونان چې د محل د زورګونو غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ د پرانستلو پر اړتیا وخت په وخت افغان چارواکو ټینګار کړی، خو دا لومړی ځل دی چې په دې اړه یونانی لوري سره رسمي موافقه لاسلیک کیږي. تمه ده چې د دې سیاسي نمائندګۍ په پرانستلو سره به افغان حکومت وکولای شي هلته د ایسارو غیر قانوني افغان کډوالو سره بیرته هیواد ته د ستنېدو او یا د هغوی د نورو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځان وژون کې برید لپاره تیار شوی وو افغان پولیسو ته ځان سپارلی. دغه ماشوم ابوذر نومیږي او پرون په ننګرهار کې خبرالانو ته په دې اړه چې د ته څه ډول روزنه ورکړ شوې وه ویل.
ما دې ویل چې دغه شان مونږ ته دا زیوري وغاره خو دې چې دا وویل ته ظلم چالو یې دلته داسې وس خلکو ته دا خوړل چې یاره جنت ته ولاړ شي ولته ویل چې شهادت مرګ یې دلته بس.
ابوذر وایي کله چې په یو جماعت کې د ملي اردو سرتیری پر لمانځه ولیدل د برید له نیته واوخت. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خبرلانو ته وویل د ماشوم ته به په افغانستان کې د دیني زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي. دوی وایي نن د افغانستان د ټیم په وړاندې لوبه تر پخوا ډېر دوی وایي نن د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبه کې تر پخوا ډېر چمتو دي. د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ نن دا لوبه د هندوستان د ممبئی په ښار کې د افغانستان په وخت مازیګر 3 بجې پیلېږي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. پرون د بروکسل په عمومي هوایي ډګر او د میټرو په یو تمځای کې پر لپسې 14 لږ تر لږه 30 کسان وژل او تر 180 زیات نورې ټپیان کړل چې د دې هیواد د روغتیا وزیر د ډیرو ټپیانو وضعیت جدي بللی. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی. د سې شنبې د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت له پلوه په تر ټولو لوړه کچه د تیارسۍ په حالت کې اعلان کړی. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل دا ظالمانه او ناځوان مردانه برید بللی. د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ په دې اړه وویل
په بروکسل کې نننۍ حمله موږ ته په یاد راوړي چې دا څومره مهمه ده چې موږ په خپلو هیوادونو، قومي ټولنو او مذهبونو کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یو موټی اوسو.
بلخوا د بلجیم رسنیو د امنیتي کمرو هغه تصویر خپور کړی چې پکې درې د ځوان عمر سړي د هوایي ډګر د لاسي کراچیو سره روان ښکاري. پولیس دا درې تنه مشکوک بریدګر ګڼي. بل لور ته د جرمني پولیسو د اتریش پولې ته نږدې درې تنه په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولی دي. یو ویان ویل دوی څخه تحقیقات کیږي چې کومه حمله یې پلان کړې وه کنه. دغه درې تنو تورنو چې د کاسو وګړي دي د بلجیم د بروکسل په بروکسل کې له پرونیو حملو مخکې نیول شوي دي. پولیسو د ترلاسه کړیو استخباراتي معلوماتو وروسته دغه درې تنه د باواریا د ایالت په یوې لویه لاره کې ونیول. د پولیسو ویان ویل تورنو د دولت ضد جدي جنایات د پلان په خاطر تحقیقات ځکه کیږي چې په دې اړه یې خبرتیا ترلاسه کړې وه. د بروکسل پرونیو چاودنو وروسته جرمني په هوایي ډګرونو، د اورګاډي په تمځایونو او له بلجیم، فرانسې، هالند او لکسمبورګ سره پولو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیوبایانو غږ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی یو خرابلون کې ولټوي. په هغه وینا کې چې د کیوبا ولسمشر راول کاسترو وروسته ورسره ناستو او د کیوبا له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدله، د امریکا ولسمشر په یو ډیموکراتیک سیستم کې آزادۍ وستایلې او وی ویل غواړي چې د کیوبا خلک دا ړنده هیله شاته پرېږدي چې د هیواد ستونزې به خپله هوارې شي. اوباما د وینا په یو برخه کې پر کیوبا د متحده ایالاتو لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه وویل:
As President of the United States, I've called on our Congress.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه دا له خپل کانګرس څخه وغواړم چې پر کیوبا تحریم پای ته ورسوي. دا د کیوبا پر خلکو یو زوړ بار دی. دا پر امریکایانو هم چې غواړي دلته په کیوبا کې کار وکړي، سوداګري پیل کړي یا پانګونه وکړي هم یو بار دی. اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغه بندیز پای ته ورسیږي.
اوباما کیوبا ته په خپل دې سفر کې تر دې وینا وروسته د حکومت د مخالفانو یوې ډلې سره وکتل او بیا یې د کیوبا او د امریکا د دوو ټیمونو ترمنځ د بیسبال د لوبې ننداره وکړه. لاتینی امریکا ته د دې سفر په ترڅ کې به نن ولسمشر باراک اوباما په ارجنټاین کې له چارواکو سره وګوري. او د امریکایي ټلویزیونونو د راپورونو لمخې جمهوری غوښتونکي ډونالد ترامپ او دیموکراتي هیلری کلنټن د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ لپاره په لومړنیو انتخاباتو کې نور بری هم خپل کړل. ترامپ په اریزونا ایالت کې د خپل ګوند د استازیو ټولې 55 رایې وګټلې چې دا د نورو سیالانو لپاره چې ډېر ترې شاته دي یوه بله ماته ده. د دیموکرات ګوند دننه په اریزونا هیلری کلنټن ډېرې رایې ګټلې دي. کلنټن او ترامپ تر اوسه د خپلو ګوندونو مخکښ کاندیدان دي، خو یوې هم تر اوسه هغه ټاکلې رایې نه دي ترلاسه کړې چې د نهایي کاندیدانو لپاره ورته اړتیا ده. د خبرونو پای.
له نرجه صفای نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول ک غوړې به هم د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پد مو د ازادي رادیو ټکی اور ګټکی کام ولانه په خبرونه کې اوري چې د بلجیم په پلازمې نه بروکسل کې پرونیو حمله وروسته دا هیواد له امنیتي پلوه د تیارسۍ په تر ټولو لوړ حالت کې دی او ځینو سیمو کې د لټون عملیات پیل شوي دي. په بلجیم کې میشت یو شمېر افغانان وایي دغه بریدونه به د ټولو کډوالو په تیر د مسلمانانو پر ژوند په دې هیواد او ټولو اروپا کې بد اغیزه وکړي.
په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیر د افغانانو په ژوند هم.
د یو پرسنل لمخې چې یو کاپي وی برتنوي ورسپانې ته په لاس ورغلي اروپאי ټولنه باندې افغانستان له حکومت سره مالی مرستې کمې کړې. کدا هوا د دې ټولنې غړو هوادونو ته ورغلي په زورګونو افغان کډوال بیرته ونمني. د افغانستان هوایي ځواکونو قومندان وای په روان هجری مریض کال کې به د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په پرتله ډیر ماسر او سمبال وي.
موږ په دا یو کار کې هم تعلیم او تربیه ته زیاته توجه وکړو او هم نوې تیاری تغیر دي بابا و دې غو دی وکړه تاکتیک نم دې می عبدان کار وکړي
د کورکلی او د ګړې اچار دی ونیزو پروګرامونو نوې لړۍ در تخپرو په کورکلی کې مدام مسله چړلې چې ولې هر کال په میلیونونو نیالګي کې نیول کیږي خو ډیر ژر وچیږي
دغه نشه د پلو ټکنیک مخکې د اکاډمي پولیس مخامخ دغه چې یو لاسکاله نومونه چا وخلې سره کې پراته وسوي موټر وخلې
او ګړې اچار کې به
او زیاتینو بل لومړی ماونې لو بابا کا نه سره وکړل زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یو دعا ماون د خپل خواخه د مړینې او زیاتینو بل دعا ماونې د کلیوال د غوا د ټنډیدلو لامل خوښینی څرګند کړ
د بلجیم په پلازمینه برکسل کې په پرونیو خنډیو حمله کې د وژل شو کسانو شمیر څلور دیرش اتنو ته رسیدلی دی په دغو بریدونو کې چې په هوایی ډګر او د میترو په یو تمځای کې وشوي د ټپیانو شمیر هم یو سلو اتیا تنه ښودل شوی دی یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی نړۍ ګڼو مشرانو هم د برسل پرونی بریدونه په سختو ټکو غندلی دي جزئیات له اجمل اناورو
د سی شنبې د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچا د تیارسي حالت اعلان کړ او په بروکسل کې د پخواني سربیرا 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړی 14 د بروکسل خار کې د وښنې بیرون کې صحنې پر ځای پرې خو د غلطۍ چې د روپی ټولنې او د ناټو مرکزونه پکې دي بیړنې وضعیت رامنځته کړي د دایښ وسلواله ډلې د دې بریدونو مسولیت منلې ویلې دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایی ډګر او د غلطه د میټرو په یو تمځای کې 14 نکړي د نړۍ ګڼو مشانو د بریدونو غندلي په کابل کې له ارګ څخه وی خبرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غنی د خلی ویلې د بروکسل بریدونو یو اربیا ثابت کړ چې ترهګری پوله نه لري او په یوه سیمه پورې تړلې مسله نه ده بلکې د ټول بشریت پر ضد و خنړی پدیده ده افغان ولسمشر یو اربیا د ترهګری پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګونا خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللی د اروپایي هیوادونو مشانو هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلی په دې لړکی د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللی بلخواله پرون رئیسی په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلې د هیواد تاتلونکو الوتکې او ورګاډي نور خو تاسوول شوې او چارواکو په خلکو ټینګار کړي هر چیرې چې وي عمل تدې پاتې شي د اروپای ټولنې کارکونکو ته ویل شوې چې د ودانیو د نن پاتې شي او د اروپای کمیسون د دفتر مخې ته بیرغونه نیمکه خو دي د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدون وړاندې سالمانه او ناسوان مردانه بللی او د خپل هیواد لپاره تیار شي به بللی د اروپای ټولنې رئیس ډونالد توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکې او تاوتریخوالي په لار کې د ترهګرو یو بل اقدام بللې د بلجیم فدرالي څارنوال فدریک وان لیو په یو خبري غونډه کې د ساوینټم په هوایی ډګر کې چاودنې او ترنیم سات وروسته د مالبیک په میټرو سټېشن کې چاودنې ټول تورستي بریدونه بللې نوموړي ویلي په هوایی ډګر کې و چاودنې په غالب ګومان ځن وژن کې بریدو هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ شوبلې او رانی ویجاړې ویرون کی او بوګنون کی صحنې خي پرون وخت د بلجیم رسنیو د درې هغه مشکوکو بریدکونکو تصویرونه مخبره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي په تصویرونو کې درې د سوان عمر لرونکو سړیخ کاری چې د هوایی ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي د ریپورتونو لمخې له دې درې کسانو څخه دوه یې ځانونو ته چاودنه ورکړي خو په دریم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي بروکسل کې د سې شنبې د ورځې بریدونه له هغه څلور ورځې وروسته کیږي چې د صلاح عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح برل کیږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا ترې وینختي وروسته ونیول شو د بلجیم صدر اعظم ویلي د مګړې داسې کوم شواهد نشته چې وخی د بریدونو دی د عبدالسلام لنیول کېدو سره کوم تړاو درلود
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی بریدونه له 15 میاشتو څخه په کمه موده کې په اروپایي د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې دوهم وار لوی تروریستي بریدونه دي تر دې مخکې د 13 نومبر په میاشت کې په پاریس کې ورته بریدونه شوي چې پکې یو سلو دیرش کسان وژل شوي بلجیم فرانسه جرمني او نور اروپایي هیوادونه د ګڼو مسلمانانو او په دې ډله کې د افغانانو قربان هم دي د ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو پر ژوند اغیز لرلی شي او دوی په اړه څوي. اجمل ان په بلجیم او جرمنی کې له څو میشتو افغانانو سره غږیدلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
که شنواره په بلجیم کې میشت افغان دي، نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار روانو چې لبریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څه چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواری ویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي د افغانانو په شمول بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي دي،
ځکه بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نورو هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی، او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کیږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي، او بیا په تیره د افغانانو په ژوند هم هر چې پیښ وشوې موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم، نو زیات مزر کې د ډار پیدا شو چې اوس د ماشومانو په حال څنګه کیږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د ډاکټرا زده کړې کوي راته ویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بیلابیلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډیر دوستانه نه دي. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه خایي د اروپایي وګړو چلن له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
نو طبي خبره ده چې په یو ډول باندې که څه هم په قانون لاړ خدای طبي نه شي در سره کولای، په یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې خلې وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا غېزي نن سبا د هغو کسانو لپاره چې نوي ماجه دا غنيري
خغلی تنهاوی. اروپایی ټولنه په ځانګړي توګه جرمني، بلجیم، فرانسا او برتانیې کې په میلیونونو مسلمانان او لدی جملې افغانان وسی چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی شوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولای شي. افغان شاعر او لیکوال جلال مرخیل چې په بلجیم کې له کلون رئیس وسی راته ویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بیلابیلو هیوادونو او دینونو وګړي پکې وسیږي د غندلو دي. نوموړی په بلجیم کې پرمیشت مسلمانانو په ځانګړي توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغیز پاړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د عملی عملونو ورسم دوی ډیر په شاورو اندېښنو کې ول چې اتمن به ډیر تاثیر ولري، خو هغه مر نه وازه کده خلک یو څه روشن فکر خلک دي، تعلیمونه کړي په خبره پويږي، نو تاثیر خو اتمن لري، خامخا به لري، خو په ډیر لوی کچه زه تمه نه لرم ترنه، ځکه دا خلک په خبره پوهیږي او دوی په دې پوهیږي چې ښه خلک او بد خلک په اړه طبقه او په اړه ټولنه کې پیدا کیږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګند د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولای شي. خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نومي وډل کسان تر سره کوي د عام اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه لوی ورځ بلې ته خرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکړه شي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمیر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې ښه نظر نه لري.
د بلجیم د پلازمېنې بروکسل پرونیو خونړیو بریدونو ته په پام سره په بلجیم او دغه راز په جرمني کې د یو شمیر میشتو افغان کډوالو د اندېښنو څخه خبر شوی چې وایي دغه بریدونه به په افغانانو او دغه راز د نورو اسلامي ټولنو پر غړو چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي بد اغیز وکړي. دا بریدونه په داسې حال کېږي چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو بهیر روان دی او اروپایي هیوادونو هم د کډوالو په وړاندې سخت مقررات وضع کړي دي. افغانان هم د دغو کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. دغه راز د بلجیم د وروستیو بریدونو په تړاو د بلجیم چارواکو په بروکسل کې پرونی یو برید ځان وژونکی برید بللی دی. ځان وژونکي بریدونه هم هغه څه دي چې د نړۍ د بل هر ګوټ په نسبت په افغانستان کې ډیر کیږي او ډیری افغان کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې دي. افغان چارواکي په دا ډول بریدونو کې د پاکستان لاس ډیر ښکیل بولي او وایي اکثره دا ډول بریدونو ته په تیره بیا ماشومان د هغه هیواد په دینی مدرسو کې روزل کیږي. یو دا ډول ماشوم چې د زموږن که حمله لپاره د پاکستان په پیښور کې په یو دینی مدرسه کې ورته ځکړه ورکړل شوې ده، په ورستو کې دوه ورځې وړاندې البته د ننګرهار چارواکو ته ځان تسلیم کړی دی. د ویلې دي چې د ته ویل شو چې په افغانستان کې ټول کافران دي او باید زموږن که حمله وکړي، خو کله چې یو جماعت ته ځي او ویني چې په یو لیکه کې پوځیان په لمانځه ولاړ دي نو له بریده ډډه کوي. د ماشوم کیسه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، کوی شي چې بیا یې هم ولولي. خو بیا هم په اروپا کې د افغان کډوالو د شرایطو د سختېدو په مطلب موضوع کې تم کیږو. د یو پټ سند له مخې چې یوه کاپي یوې برتانوي ورځپاڼې ته په لاس ورغلي، اروپایي ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې کمې کړي که دا هېواد د دې ټولنې غړو هېوادونو ته ورغلي په زرګونو افغان کډوال بیرته ونه مني. د یو راپور له مخې ویل کېږي چې اروپایي ټولنه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغانان چې د پناهندګۍ مستحق نه دي بیرته افغانستان ته واستوي. جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د یو افشا سوی پلان لمخي اروپאי کمیسیون په افغانستان ته خبرداري ورکړي چې دغه هیواد ته په هغه صورت کې مالی مرستې کمی کړي ک افغان حکومت له اروپאי اتحادیه هیوادونو د زرګونو افغان پناهغښتونکو د استولو سره موافقه ونه کړي. دغه مالی مرستې د افغانستان د ناخالص کورنۍ او عوایدو 30% برخه جوړوي. په دغه سند کې دا خبره منل شوې ده چې ک دغه پلان پالیسی او له افغانستان مالی مرستې وګرځول سي د دغه هیواد د کمزوري دولت ترنګې دوه خطر سره. د دې پلان لمخې به پراتلونکو کې شاوخوا 80,000 افغان پناهغښتونکو له اروپا څخه وایستل سي. د ټلګراف رسپانې راپور وايي د دغه پلان لمخې د افغاني ټولنې لوړپوړو غړي ته به د اقتصادي پناهغښتونکو له ایستلو سره د موافقه په بدل کې په اروپا کې په پوهنتونو کې ځایونه او د سوداګرۍ مواقع ورکړل سي. د ټلګراف رسپانې د راپور لمخې دغه پلان د اروپای کمیسیون د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې او د بهرنۍ عملیاتو خدماتو ادارې لخوا چمتو شوی او دولتي سفیرانو ته د مارچ په 3 نیټه لیږل شوی دی. تیر کال په افغانستان کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 11,000 ملکیانو ته مرګ جوړ لاوشته ده. د اقتصاد د مخ پر خرابې دو وضعیت لکبل هم ویل کېږي اروپا ته د پناهغښتونکو شمیر به زیات سي. په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان د جګړو لکبل بې کوره سوي او 15.4 میلیونه اوس هم په ایران او پاکستان کې کډوال دي. په اکتوبر میاشت کې اروپای اتحادیه د افغانستان لپاره د نړیوالو مالی مرسته کوونکو سرمشریزه جوړوي. دوی غواړي د افغانستان لپاره د 2010 کال څخه تر 2020 کال پورې مالی مرستې ټولې کړي چې دغه هیواد وکولای سي خپل اوسنی اقتصادي وضعیت ته ادامه ورکړای سي. د اروپای کمیسیون د رئیس جین کلاود جنکر همکاران وړاندیز کوي چې دغه سرمشریزه د یوې وسیلې په توګه کارېدای سي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو د اروپایي هیوادونو لخوا هلته د تللو افغانانو له ایستلو سره موافقه وکړي. په دغه پلان کې راغلي چې اروپایي اتحادیه هیوادونه افغانستان ته تر ټولو زیاته مالی مرسته ورکوي چې تر 2020 کال 1.4 میلیارد یورو دی. دغه سند یادونه کوي چې د ولسمشر غنی حکومت پر مالی مرستو ولاړ دی او د اوسنۍ بهرنۍ مالی مرستو د نشټوالي په صورت کې دغه حکومت شای ادامه ونه کړای سي ځکه چې لګان شمیر اقتصادي امنیتی او سیاسي ستونزې سره مخامخ دي. شاوخوا 1,16,000 افغانانو په اروپאי اتحادیه هیوادونو کې د پناهغښتنه کړې ده او دوی یونان ته د تللو پناهغښتونکو څلورمه برخه جوړوي. له هغو سیمو چې پکې امنیت ستاسو د تللو اقتصادي پناهغښتونکو په زور د ایستلو په بدل کې به اروپאי په هنتونونو د ایراسموس بورسونو لالاري افغان محصلینو ته د تحقیق او لوړ زده کړو مواقع ورکړي. خو دغه سند خبرداري ورکوي چې د دغو بورسونو لالاري تلونکو افغان محصلین شایي بیرته خپل هیواد ته لاته ډډه وکړي او په اروپאי اتحادیه هیوادونو کې پاتې سي. اروپאי اتحادیه به استلسیو پناهغښتونکو روزي او هغوی ته به روغتیايي خدمات هم ورکوي. ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل رسپانو نن پر کوم موضوعاتو ډیر تمرکز کړی دی؟ اجمل تورمان ورته کتنه کړی دی.
کابل چې پرسپانو په خپلونه نه نوی غنو کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلیدلو په اړه ځینی مطالب او موضوعات خبره کړې دي. میثاق خپلواکي ورسپانه دی کړي چې ولسمشر غنی د 1995 تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې د کیفیت په لوړیدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر وسلو ټینګار کړی دی. میثاق لیکلي ولسمشر هیله څرګند کړي چې د خونځي د غزنګ به د هوساینې صوبات او خزخ زنګ وي او ټینګار کړي چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیات شي او د پوهنې وزارت دی سیاست او فشارونو وایستل شي. اصلاح دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې د هیواد د پوهنې برخه لا هم لګڼو ستونزو سره مخ ده. د سر مقاله لیکوال لیکلي، په لکونو ماشومان چې خوانځي ته د تک په عمر کې دي، دوی ته د خوانې او روزنې د امکاناتو نشټون، د پوهنې په نظام کې د اداري فساد، خیالي خوانځي، خوونکي او زده کوونکي، د خوانیز ودانۍ او تدریسي کتابونو کمښت، د کتابونو نمیاري توپ او د مسلکي خوونکو نشټون، دا د شتستون ستونزو په توګه یادولی شو. په سر مخاله کې وړاندې د دغو ستونزو په اړه راغلي چې د دولت وسوال مخالفین هر کال په لسګونه ښوونځي سوځوي او د معرف کارکوونکي او ښوونکي وژني. د سر مخاله لیکونکي په وینا لازمه ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه له ټولو سیاسي جریانونو او د نظام له مخالفینو سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د معرف په سر د ایدیالوژیکو اختلافونو او سیاسي کشمکشونو ښکار نشي. کابل پوست پلواکی ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې سرمقاله همدې موضوع ته بېله کړې ده. کابل پوست د کلي د پوهنې وزارت د تړل شویو ښوونځیو پر سیمو وګرځي، سپینګیري او مخور د راټول کړي چې له وطلوالو مخالفینو سره کښېني او د تړل شویو ښوونځیو په پرانیسته کې ترې همکاري وغواړي. په سرمقاله کې راغلي چې د پوهنې وزارت د په ښوونیز نصاب کې د اسانتیا او روڼوالي لپاره د تالیف او ترجمې په برخه کې وړ کسان وګماري او هڅه دې وکړي چې په ساده او روانه ژبه داسې ښوونیز کتابونه جوړ کړي چې په یو ځای کې هم د خو موضوع مطرح نشي. د سرمقاله لیکونکو په باور په تیرو ښوونیزو نصابونو کې ډېرې بلګې داسې وي چې له هر پلوه له نیوکې سره مخ وي، خو دا ځل دې هڅه وشي چې د دې مواردو د تکرار مخنیوی وشي او څېړنیز بهیر له هر اړخه په پاکه او سپېڅلې روحیه پیل شي.
د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان وایي په 1395 هجري لمریز کال کې به د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په مقایسه ډیر ماسره او سمبال وي. جنرال عبدالوهاب وردک چې چک ته په وروستي سفر کې پرون د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته په پراګ کې راغلی و، دا څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره وکړې. نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې اورو.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي د افغان هوایي ځواک هغه ستونزې چې په 1400 هجري لمریز کال کې ورسره مخامخ وو په 90 هجري کال کې تر ډیره کمی شوې. د افغانستان د هوایي ځواک کمانډان چې په یو رسمي سفر د چک جمهوریت کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل، د محل د افغانستان په شپږو قلي اردوګانو او درې فرقو کې جنگي او ترانسپورتي الوتکې موجود او هر غړی چمتو دي چې د قومندي سره سم عملیات تر سره کړي. نو مولوی په دې برخه کې په ځانګړي توګه د شپې له خپل وطن ته اشاره وکړه چې د پوینا وس افغان هوایي ځواک ته دی ورتیا تر لاسه کړي. دا چې په یتیر یو کال کې د افغان هوایي ځواک په موثریت کې څنګه داسې بدلون راغی خغلی وردګ وایي،
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم او تربیته هم زیاته توجه وکړه و هم نوې تیاری چې A29 راغلی دي او May 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلی دي او دوغونه استفاده کړي. بلغه و دغه د یو ښه تاکتیک نم د می عبدانه کار واخیستی چې هغه پیش په توپ مسله وي اوس هم په راکټو مسله کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د A9 شلوتکو په اړه ویل چې دا په پرمختللي کمپیوټري سیستم سمبالي الوتکې دي چې د لیزر په وسیله بریدونه رهبری کوي. نو موري ویل د دې الوتکو اته تنه پیلوټان په امریکا کې له روزنې وروسته کابل ته ستانه شوي او له دې الوتکو څخه اته به د اپریل لنمایي وروسته رسمن الوتنې پیل کړي. د هوایي عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو مرګ شوبلا تل یو مهمه اندېښنه ده. په تیرو کلونو کې وخت پر وخت په افغانستان کې د ناټو په هوایي بمباروي کې د ولسی خلکو د مرګ شوبلې ریپورتونه خبر شوې. افغان هوایي ځواک د عملیاتو پر مهال څومره د ملکی خلکو خوندیتوب لپاره چمتو دي؟ ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د دې پوښتنې په جواب کې ویل چې د هوایي ځواک پرسونل د ولسی وګړو خوندیتوب په برخه کې ځانګړي حقوقي او پرمختللي تخنیکی روزنې ترلاسه کړي. نو موږ زیاته کړه دوی په هغه اهدافو له درنو وسلو کارولو هم ډډه کوي چې ولسی خلک ورته نږدې وي.
هم د ستر د وسینا د وزارت دفاع نه د هدایت ورکړ شوی دی، موږ هم ټول قطاعاتو ته د هدایت ورکړی دی چې هغه اهدافونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي د درندو سلانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکی خلک متضرر نشي.
نوموړي پر دې سربیره ویل چې دوی د مهال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د عملیاتو جوګه دي، خو دا په دې معنی نه ده چې د افغان هوایي ځواک ستونزې یو مخ اواري شوي. جنرال وردګ د تجهیزاتو د الوتکو د پرزو او ترمیم او همدارنګه د نورو موثرو الوتکو په لرلو کې ستونزو ته ګوته ونیوله او هیله یې څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې هم شته کمی پوره شي.
محمد ولی انقلابی له هلمند ولایت لیکي چې د اسلامي دولت ډلک په افغانستان کې لمند ولاړ نشي، دا ډول بریدونه چې پرون په بلجیم کې وشول په افغانستان کې به هم دوام ومومي. د غرض رحمت الله له زابل ولایت څخه لیکي چې د عمان په جیلونو کې له افغان بندیانو سره ډیر ناوړه چلند کیږي. په هلمند کې هم تر دې دمه وایي چې هیڅ ډول عملیات نه دی پیل شوی. دا البته دی یو بل اوریدونکي اس ام اس. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه زخت زیات دي، موږ هم هرو مرو درته په پروګرامونو کې دا پیغامونه خپرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلو وړاندې به د غربي نورستان د دواب ولسوالۍ له حاله خبر شئ چې راپورونه وایي وسله والو طالبانو محاصره کړې ده. دغه ورځ دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو، د کورکلي او ګوړې اچار. خو اوس بیا هم ناجا صفی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځان وژون کې برید لپاره تیار شوی و افغان پولیسو ته ځان سپارلی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوه لوبو ښې تجربې ترلاسه کړې او له میدان سره بلد شوي دي. دوی وایي چې نن د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبه کې تر پخوا ډېر چمتو دي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د جرمنی پولیسو د اوتریش پولیس ته نږدې درې تنه په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولې دي. یو ویان ویل له دوی څخه تحقیقات کوي چې کومه حمله یې پلان کړې ده او کنه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیوبایانو غږ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتو سره دی یو ښه راتلونکی ولټوي. او د امریکایي ټلویزیونونو د راپورونو لمخې جمهوری غوښتونکي ډونالډ ترامپ او دیموکراتي هیلری کلینټن د 2016 کال د ولسمشرۍ لپاره پر لومړنیو انتخاباتو کې نور بدی هم خپل کړل.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کم. دغه راز په انټرنیټ کې ازادي رادیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو، د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د انټرنیټ لارې او دغه راز په افغانستان کې په منځنۍ دوره 2690 او لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 په د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او ګړې اچار تفریحي پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دي. خو د دې مخکې به بیا هم په امنیتي موضوع کې د نورستان ولایت ته مخه کړو. د غربي نورستان دواب ولسوالۍ یو ځل بیا ویل کېږي وسله والو طالبانو محاصره کړې. د راپورونو له مخې دغه ولسوالۍ ته په تللې لاره کې یو امنیتي پوسته هم وسله والو نیولې او 15 پولیس هم برمته کړي دي. جزئیات به د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال روح الله انوري پر راپور کې واورو.
د غربي نورستان اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دواب ولسوالۍ خلک وایي له تیرو څو ورځو را په دی خوا وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ په شاوخوا غرونو کې درنی وسلې ځای په ځای کړي او هر ساعت د دې ویرشته چې دواب سقوط وکړي.
د طالبانو د ازادنې د نقطه کې نازي تیرې دغې 15 کسان ژوندې وړي دي. دوا کسان درمیان دي
تخدیر زه له سره غرو سره وشتلی و د درې دقیقې وی او خپل لیکنی کار کوم چې څنګه واه سره هغه لولې دې نه وي چې زیاده دخي دا خبره په شکم ونو او بیرته ولاړلې لټانم کړې ده له د شپې اواز د رحمان طالبان مورغلی کنه اوس دا تر مونډل نه کسان نه غلي دي اما دواب کسان نه مرګرام نه ورغلی کنه لټوا پوسټه ما کړې ده. هو لټوا څنګه پولیم نیولې ده اما پرونه او څنګه پول پوسټه څخه کړې ده مرګرام مربوط دي.
دوی وایي دکاندارانو د جنگ لویری د دواب بازار خالی کړی دی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم په دواب کې د وسلوالو طالبانو راټولېدل منی او دا هم وایي چې له نورګرام څخه دواب ته غزیدل لار کې یو امنیتي پوسټ هم وسلوالو نیولې ده.
د
هغه وای مرکزی حکومت د طالبانو لره جمع کیدو خبر کړي او تیر ماخام د دفاع وزارت سرخی لوتکو د وسلوالو مخالفینو په مورچو بمباری کړي، خو تر اوسه ورته د اوختو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دی را رسیدلی. طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته داوه وکړه چې تیره ورځ د نورګرام ولسوالۍ اړوند د لټوا پوسته نیولې 15 سرتیری او وسلې ځان سره وړي دي. دواب د نورستان په لویدیز کې هغه ولسوالي ده چې تل د وسلوالو مخالفینو ګواښ لاندې وي او تیر کال خو یو ځل وسلوالو طالبان نیولې هم وه. خلک وایي څو ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ امنی قومندان عنایت الله د لغمان په الینګار کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شو. د هغه له وژنې وروسته په دواب کې امنیتي حالات ګډوډ شوي دي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د تیر کال په وګدو کې کوم عوامل د نیالګیو شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو سبب شول؟
دغه نشبه د پلو تخنیک مخکې د اکاډمي پولیس مخامخ دغه ځای کې یو لاس کاله نمونه چا وخلې سره کپراته وسوي موټر وخلې.
قدر من دوستانو، د کابل ښاروالۍ مسؤل کسان وایي چې دوی سږکال یوازې د کابل په ښار کې 640 نیالګي کړي. پر دې سربېره هغو عام خلکو ته چې ناحیې ورمعرفي کړي وي په وړیا توګه نیالګي ورکوي چې په خپله سیمه کې کیږدي. ونې، بوټي، ګلان د ټولو ژوندیو موجوداتو له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. روانشناسان وایي کوم کسان چې په شنه فضا کې ډېر اوسیږي له رواني پلوه خوښ، آرامه او باوصله ښکاري. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼ شمېر ښارونو کې لکه کابل، هرات، بلخ، کندهار او داسې نورو کې خلک د هوا له ککړتیا نه شکایت کوي. وایي دوی لسی او رواني پلوه ځپلي دي چې د ککړې هوا یو لوی علت همدا د شنې فضا کمښت دی. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ ریاست مسؤل کسان وایي چې دوی هر کال ګڼ شمېر نیالګي او ګلان ږدي خو ډیری بیرته وچیږي. موږ د یاد شوي ریاست له مرستیال احمد شاه اوریاخیل نه پوښتلي چې تیر کال د شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو ستر لامل څه و؟
موټر ځینې ختلی و، ګلدان د 15 ونې وهلې وې. صرف 3000 افغانۍ کولی شو د سړی جریمه کړو. هغه هم که ترافیک مهرباني وي که موږ ته معرفي کړي، که نه په هرې ونې باندې اضافه له 3000 افغانۍ د کال د موږ مصرف کېږي. بې احتیاطه دریوران دي. دغه نشبه د پلو تخنیک مخکې د اکاډمي پولیس مخامخ دغه ځای کې یو لس کاله نمونه چا وخلې سره که پراته وسوي په موټر وخلې. ځکه تاسو ته وایم چې معلم په ګلدان کې روان ده له 35 شاګردانو سره پیاده رو کې نه ځي، ګلدان کې ځي. دا شاګردان هر یو داره مرسل کوي چې ورته وایي چې معلمه صاحب ول داسې کوي په زیات در سره خبرې کوي. معلم زیکول سم تاسو ته مسول د کورتي مومنین ته وایم شل شاګردان روان دي یو میرمن ورسره ورته موټر دره ورته مرشه خورې مورې ته معلمه دا مو شومان څه کوي د دې شل پلاس کې یو مرسل ګلده ورته چې برو به تو چی فقط ګلای بابې ته د کابل فخر کې غټ مصیبت د رامو وسې د دمواشي د شپې له خوا ګلدانو کې خوشی کوي ونه خوري مرسل خوري شنه فضا خوري.
د وریاخیل خبره کې چې ماشمان د نیالګیو په ارزښت ونه پوهول شي راماتوي او لوب پرې کوي. د کابل په پروانې دو کې لداسې اتکلن هلک سره غږېدلې و چې نیالګي لزمه کې نه راوستل.
حسن زه راماتو مخې دی پګو د دې تلاندې کوم نورې چې غوږي
کور کې مور دی درته ویلې نیالګي ما ماته
نه دا ماتو مستی پګو د دې دې سلوري بنځي
په کابل کې د خیرخانی اوسیدونکی عشمت الله نصری هم له خلکو نه ګیله کوي چې د بیغوري له وجې نویو ایښودل شوو نیالګیو ته د صابونو اوبه ورکوي.
کوم نهالونه زه په خپله کور کې لرم هغه نه ډېر ښه حفاظت کوم او په کوم نهالونه زما بیرون کې نه ولیدي. د دې له وجې نه زموږ د ورځې له طرفه راځو کار ته. متاسفانه خلک هم په دې پروسه کې ډېره زیاته همکاري ورکړمندې نه ښیي. ځینې همسایګان یا ګاونډیان دي چې غوډې خپل د کور نه کوم مضره مواد چې غوډې خپل کور کې راټولېږي هغه راوړي د نهالو د بېخوره شي. نو لکه د کالو شو، لکه د صابونو اوبه، دا هغه شیان دی چې د هغه لپاره ډېر زیات مضر دي. نو د دې د وچوالي له امله موږ او تاسو پوهیږو چې دا محیط به همدغسې کړکېچان پاتې سي، همغسې خاورې دوړې دا شیان به ډېر زیات دي.
د نیالګیو د وچېدلو یو بل لامل د نیالګیو انتخاب دی. د کابل اوسیدونکی امن وایي کله چې نیالګي اخلي نیالګي خرڅوونکي رښتیا نه ورته وایي، داسې نیالګي ورباندې خرڅوي چې د دوی د سیمې له خاورې سره مطابقت نه لري.
کاکا دا د کوم ځای دی وایي؟ دا د پغمان دی، هغه وي د پېښور ریښې وچ شوی دا هغې ته تا ته دروغ وایي تم د هغې وایي زه دا سپینګیری سلی ده رښتیا به وایي، هغه نیالګي به اخلي او زه به هغه وچېږي خامخا وچېږي سل دانه به ویسي یو دانه هم نشنه کېږي.
که د نیالګیو او شنو بوټو په ارزښت څومره هم خبرې وشي کمې دي. د ننګرهار اوسیدونکی نجیب وایي چې د نیالګیو د ارزښت په اړه د خلکو ناپوهي د دې لامل شوی چې هغوی شنه بوټي نږدي او نه یې هم ساتي.
د محیط د پاکوالي، د ګرد غبار د کموالي او د اکسیجن د زیاتوالي بحث کېږي. د انسان ذهن ته پراختیا ورکوي، د هغه روحي تکلیفونو د ارامتیا لپاره یو ښه شی دی. مطالعې لپاره دا ده چې د سړي ذهن چې کله ارام وي هغه مطالعه کولی شي. نو د شین ځای چې دی په ذهني طور باندې سړی ته امله کوي چې مطالعه وکړي او په ذهن کې پاتې شي.
په اقتصادي لحاظ هم د نیالګیو ایښودل خلکو ته ډېره ګټه رسوي. د شمالي اوسیدونکی ننګیالی د خپلو اصلاتو کیسه کوي.
تاکونه میخي دي مونږ هلته ونیم شته دي، خو اصلي زیات تاکونه دي مڼې دي. انګورې تازه خرڅوو، وچوویم بیا مېزې خرڅوو. خروار 15,000 روپۍ هغه بیا خرڅوو. په لارم راته پاتې مثال 1000 تاکم دلو دغه په 5 ورونو باندې مونږ تقسیم کړه، هغه هم شته دي. مابین کې مېم د آلو بخارا ونې میخي دي، اوس ښایسته غټې غټې شوي دي. څو خو چاته مفتې پیسې نه ورکوي، خو دغه نیالګي مونږ ږدو بیا چې هغه په سمار ته ورسېږي بیا مونږ دغه نه ګټه اخلو، میوه یې خرڅوو، هغه پایده ترې نه اخلو.
په خبرونه کې له دې هم شکایت وشو چې ځینې نیالګي خرڅوونکي سم نیالګي نه خرڅوي. موږ له یو نیالګي خرڅوونکي جمشید نه چې له شپږو کلونو را په دې خو د کار کوي پوښتلی چې ولې نیالګي خرڅوونکي رښتیا نه وایي.
تاسو د قانون نه دا چې هغه شرکت نه لري کنه، به غیر د شرکت د سړک د سر ده، هغه پاکستانی مروړي هر بلا راوړي په خلکو وهي وای دا وطني ده. هغه دغه کار کوي اوس موږ ګوله پروشانه کې شته د تاج خورغان نه نیالګي بارې د 303 سر کې ریشې شمال وهي، هغه وچیږي. دا د وسشتہ اگر راولی د تیاو مېژل د خاور نه بیرون پروت دی، هغه مسلمانان راځي اخلي د وړي خخې د ځای پر انسان وچی اخلانی الګای درې شی وچیږي. دلته بیا په مسلمانانو خرڅي خامخه وچیږي. من ګور ار نیالګای په ګلدان کې خیدا، په پلاستیکو کې، په بوريګانو کې خاور مشتره ګټه کړی ده. پس مکه کې خخه وچ د رشي شمال ونه وای، او هغه د ظالم زمانو رشي هم د وسلوسی دی یلته پراته دی، هغه په مسلمانانو خرڅي خامخه وچیږي.
د کابل خار اکثر اوسیدونکو د خار د سرسبزي په برخه کې خاروالی لکار نه خوښ نه دی، وای لکه څنګه چې په کار دی په دې برخه کې کار نه دی شوی. موږ د خلکو خبرې د کابل خاروالی د سرسبزي د ریاست لمرستیال احمد شاه اوریاخیل سره شریک کړي. هغه په جواب کې وویل
کله چې طالبان حکومت سکوت وکړ د دفتري اسنادو په اساس موږ ونیم اله تزر ونه درلودي، اوس اضافه 3 میلیونه ونې لرو. دغه ونې خچو کې نورې چې موږ نه لیکلې ولي، او په هغه کارونو کې 80% نیول د بهرني هیوادونو راتله. اوس موږ دغه نیول ګرځ موږ خپل تولید ده، دغه د موږ باغوانان دغه کاري لویوي اوس بشتر شپږ میلیونه نفوس لري. د شپږ میلیونه خلکو راضي کول، شپږ میلیونه ته ښه بستر د محیطي آماده کول دوم اسانه خبره نه ده. 15 کاله مخکې موږ نیالګي په موټر که برابر کوڅو کې خلکو نه تقاضا کوي چې نه نه کنه ول، اوس دومره تفاوت راغلی چې خلک مونږ ته نه تقاضا کوي چې مو ته نیول راکړه. خلک اوس په دې مفهوم رو رو پیږي.
اوریا خیل وویل چې دوی خلکو ته په وړیا توګه نیالګي ورکوي چې کیګ دي. دا چې تر ډول هغه وایي
باید ناحیه ته مراجعه وکړي. د ناحیه له طریق ته مونږ ته راو پیژندل شي، د کوڅې د مشر یا د وکیل په واسطه ناحیه مونږ ته راځي کوي. مين نورمال دغه طریق ورته ورکوي چې کوم مشکل وسره نه لرو. مونږ ورته توضیح کوو، موږ اوس هم تاسو ته وګورئ عملا زمونږ توضیح هم دغه نن مجیران شاید نن موږ اضافه تلویخ 50 نهادوت نیال ورکړي.
اوریا خیل له ټولو خلکو غواړي چې
یک نیال برای خود، یک نیال برای وطن خود. 15 میلیونه خلک لرو که هر څوک یو نیال ځانته کې دی، یو وطن د 10 میلیونه نیال سو کله کابل بخار کې 10 میلیونه نیال سي د خپل یو باغ باندې تبدیلږي، یو ځنګل باندې تبدیلږي. هیڅ نو امروز بلتنی که کابل خور نه هر څوک یو دونه وش کوي 15 میلیونه وش کول که یو دونه کې خود 15 میلیونه کې خود دوی وځ په خوروانه نه کیږي. موږ خو یو نیال کې نه وو، خو موږ نس کولې هر نیال ته یو باغمون مزف کو چې تاسو متظرنده کې هغه متظرنده کې دوه خلکو وظیفه ده چې باید دا ونه خپل وګني. دوی اسلام اسلامي ټولنه ده کومګوس کولای چې 15 وخت او 10 کې 2 وخت او 10 کې مونږ کوو د کور مخه چې 2 ونی دا 2 وخت او 10 کې دا 200 په وب باندې من کولای شي دا ونه شنه وساتو خو سن دا کورونه چې د اروپا بغلونه کړي کله د غره بغل کې ار کور کې 15 ونی شنيسبه خو به نن دا غرب ګرځي نه کوي
درنه اوردونکو د سرسبزي د ریاست په خوا کې شنه بوټي او ګلان په شلمتري ګلخانه کې ساتل کیږي د ګلان خوشبو ار وستلو چې د ګلخانه ته هم سر دین نه کړو لهیلین چې هم د کار کوي او موږ وختل چې د ګلان او شنو بوټو په ګلوري نه فضا کې ملتیا وکړي هغه ګلان را پیژني او په ارزښت یې سره کیږي
امداو زوته یې به ګلخانه ته راغلو کنه
بله
دلته تقریبا اصابیګ نه ډیر جر ګلان دي ګلدانې دي اکثره جریبان ګلان دي اخوته مرسال ګلان دي د فضا ټول شنه راځم ګرغلی اوس څه دي اری او بارک لګلک معلومات راکړه
نو مختلف نو ګلان دي دلته جریبان دي کیفته خوشبو ورته یو رقم ګوشواره ده مختلفه ګلان دي
او کدی اخوته راسو او بخدي د اخوته راځه دلته ګلان دي جګری پانی لري کنه
امي ناز مونږه هیواد کې البته از مونږه خلک ورته ناخونه ارو سورته وای اکثرا په ګلخانو یا بل ځای تام چلار شي په دې باندې ډیر مشهور دي دلته قلمي خي تاسو ګورې دلته هم د مرسل بو ګل حساسيږي هم د نارنج د نارنج لیمو دا سره مخلوط شي یو رقم خاص بوی لري
ته خپل ورس کې څو ځله دی ګلخانه ته راځي
اصلا نه یې صابو ځکه چې ګلان مې ډیر خوخیږي شین ځای مې ډیر خوخیږي نه هغه خطر هیڅ حساب نه کوم
زیات تر راځي
زیات تر اسو
په تربیه کې څومره بیا رول لري مثلا څومره د ګلان خدمت کوي ته
خو دلته خدا زمينه مسایل نه چې خپل ال کار وکم ځکه چې دلته موږ سره کارګران دي دوی کار کوي ولی په کور کې زه په کور کې یو ګوشتنی ګلخانه لرم اکثرا د دې نه د کله چې موږ نه الو نه خلکو ته ورکو او توزی لرو زخپلای مړم کورته به وجدي شکر ویلی مخه کاملا ډکه شوی د بیا یو مړم او ګده مزکه چې ډیر مخ خوخیږي
او دلته په دې ګلخانه کې کوم ګل ډیر زیات خوخیږي
زمونږ رئیسی یو ګل راوړی د یو بل ستا طالبہ قیف ورته وای اغه سپین ګل اغه نه ډیر خوخیږي
لکه نور مړان دي راسه زحمت نکړي دلته په دې ګلونه باندې المارم راغلی څنګه مار به تاثیر نه پکې
نه خپل کلمه نه وی دانش کولای چې هغه خپل غذایی مواد ترکیب کی او رشتو نمو وکي
اوس دی ګلخانه په غسر کې هیڅ مار نه ستغه ګلان څنګه کیږي
بعضی مونږه ګلان دی بعضی بوټي د سلارو چې هغه سورې خوخته یعنی کم مار ته ضرورت لري ولی بعضی د سی ګلان دی چې هغه دایمي مار ته ضرورت لري لکه د جریبان جریبان چې دایم نور ته هیڅ مشکل نه لري ولی بعضی ګلان دی چې هغه لګل مار په ډیر وی هغه سوځي مثلا مرسل د کنه مرسل ونه مرته وی شو یو زینتی ګول غنه دي اغه اصلن په سوري کې رښو نمونه کوي په دواونو په منځ کې مرسل اغه اصلن ځان خپل نه دی نیولې ګول نه کاندي ځکه چې اغه مرته ضرورت لري
د تاسو په نظر دی ګول سره کوم ساتنه پکار ده چې اغه مړاوي نشي خراب نشي
ټول شرایط ورته مساعده ول یو ګول ست ضرورت لري خې خاورته او بوته لمر په اندازه د خو یو وځي خبره ده چې ماشومان او حیوانات یعنی یو شای چې خپل وی هر څوک غواړي چې واخلبا خو مون چې یو صبر کوم غټان صبر کولای شو ولی ماشومان صبر نشي کولای حیوانان هم داسې نه پويږي شینشي په سيزي غواړي نو باید هغه په لاسرسي کې نه وي چې ورزنه خراب کړي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګوریتونکو سلام سکل جمعه هم لکه د حکومت تیر یو کال امداسې وشت تیر شو وسه خدای خیر کوي چې د سکلو اوبه پیدا شي لکه چې د ډالرو چینه وچې شوې دي نو هغه د مدني اوبو بوتلونه هم ورسره کم شوې دي کنه څو کاله مخکې به زیاتره ټیمکیانو د مدني اوبو په بوتل ټیم ورکاو یو به پلاس کې وو او بل به د چانټې له جیبه نیم راوتلی وو د خبرونه په پیل کې د بسوګي شمسو څو مهم خبرونه دراوروي
یتی نوز پامو کری خبرونو تا ده سلم یوزی امنیتی زواکونو ده موتر غل لنیول و روز تا پخپل کور وست بار د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو والی صاحب شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو ساتونکو تشریفاتي قطعه وکتله او معاینه یې کړه. زیاتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلم اوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي. امنیتي ځواکونو زیاتینو له شیرینۍ اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوان او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. زیاتینو د بیخبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې زیاتینو د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او زیاتینو بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یوه دوهم معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دوهم معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشینۍ څرګنده کړه. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې دواړو لومړیو معاونانو خپلې خسرګانۍ او زیاتینو ماماګانۍ ته ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به یې زیاتینو په کورنیو کې په شکه هم بېکاره پاتې نه شي. د بیخبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګار له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږاوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هره ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې وکړي او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشي چټي.
زمون گاونډیان نه غواړي چې د مونږ له ذهن څخه جنگ ووزي. د همدې لپاره په هر څه کې د وسلو نمونې را لیږي لکه داسې.
وروره څه دې په کار
وو؟ او ته خو یو لس تومانچې خوږې ګولۍ پنځه بمې دستي خواږه پوډر او اته راکټه اغه نور خواږه راکا.
لکه چې ماشومان دې ډیر دي که څنګه؟
او د خدای مال دی خو دغه شیان مې سوغاتي خوریو ته وروړم.
ماشومان دغه د دستي بمونو او تومانچو خواږه ډیر خوښوي په راوړو پسې نه رسیږو.
چې دا ولی؟
نه پوهېږم خو د ګاونډیو هیوادونو استادان لکه چې شیطانان دي چې دغسې چلونه ورښیي. پخوا به یې دغه شیان په پاکټونو کې رالیږل خو اوس یې په دستي بمونو تومانچو راکټ لانچرونو او نورو کې رالیږي. له همدې امله یې ماشومان هم ډیر اخلي.
رښتیا خبره دې وکړه خو زه ګمان کوم چې هم به په وطن کې د روانې جګړې او هم به په تلویزیونونو کې د جنګي ډرامو اثر وي چې ماشومان دغه جنګي وسایل خوښوي.
د تا خبره هم صحیح ده همدا چل به وي.
څو افغانۍ شوې؟
ټولې پنځه ویشت افغانۍ شوې.
تا څومره ارزانه دي؟
د دې لپاره چې ماشومان یې واخیستلی شي.
زه د خدای په امان.
په مخه دې ښه شه.
ستړی مشی په خیر راغلی.
خیر وسی خوري څنګه یې؟ ماشومان دې څنګه دي؟
خیم شکر دی ماشومان مې ښه دي. د تاسو څه حال دی؟
مونږ هم شکر دی ښه یو. ماشومان چیرته دي؟ نه ښکاري.
ماشومانو ته د خدای هدایت وکړي چې سهار وځي د غرمې ډوډۍ ته راځي او چې غرمه وځي ماښام را پیدا شي.
چیرته ځي؟
چیرته ځي؟ هغه وړاندې میدانی ته ځي. اولته د جنگ لوبې کوي.
د جنگ لوبې؟
و خدای دې خوار کې د موږ تجاران او خدای دې حکومت هم ووهي چې څه نه ورته وایي او پریښي دي چې هر څوک هر څه کوي کوي یې.
پوه نه شوم.
وروره د کوڅې دوکانونو ته د بمدستي خواږه پوډر د تومانچو خوږې ګولۍ او د راکټ خواږه راوړي. ماشومان یې اخلي او چې خواږه یې ترې وخوړه په وسلو یې جنګ کوي. ته ورسه هغه میدانۍ وګوره. ټول ماشومان څو ډلې سي، یوه ډله د بلې دښمنه سي او یو بل ته به مدستي وراچوي او د خواږو په تومانچو او راکټونو په یو بل ډزې کوي. بیا څوک تسلیم سي، څوک مړه او څوک ټپیان سي. ټوله ورځ همدا لوبه روانه وي.
ریښتیا؟
و نه درسونه سته او نه نور ادب زده کول.
دا څومره بد. ما خو هم همدغه دستي بمونه تومانچې او راکټونه ورته راوړي دي. ما ویل چې ورته خوشحاله بشي.
وروره، زری چیرته په کثافاتو کې واچوه، خو پام دې وي چې ښه یې لغت کې، که نه بیا یې کباریان وړي او د جنګ جبې پی نیسي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
نیرختون له جراحي واټ نه سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و. څنګه به چې پیسې دار ناروغ روغتون ته راغی، نو په عملیات کولو به یې د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګني پیل شوه. د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې. مثلا چیرته کار کوئ، د میاشتې تنخواه مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم، دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو، چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخواه کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و او چې څومره به یې تنخواه او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و، تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یوه ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته، ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله. نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه، چې مثلا ګیډه څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینې له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له دوه لویشتو کمه چیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوږ کې وویل، صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل، ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپ ور وګنډي او ځای یې بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ورپیاد شوه چې له ورخطایې یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پرېښې ده.
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه حوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
یکم خوگیگی داتا پتلو منی چی کورو کلچم خوگیگی یوازی زنیم چی